واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ او خوشحال اوسئ د دې د امریکا جغه آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري د رواداری بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په محل په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل سوی او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او جنو د ژوند پر بیلابیلو برخو باندې د دغه ډلې د تبعیزي سیاست اغیزې ډېرې ناوړې بللې او ویلې دي چې لا هم د ښځو په وړاندې د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون او انعطاف نه لیدل کیږي د رواداری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت څارنه کوي د اگست په 15مه د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په محل د افغانانو بشري وضعیت ته کتنه کړې او په یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په دغه موده کې ځینو بشري سرغړونو ته ځای ورکړې دي د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د طالبانو درې کلنې واکمنۍ په محل په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګې دایښ د فعالیتونو او اهدافو په اړه په یو رپورت کې ویلي چې د غډلې د 2020 کال د اگست د 15مې څخه د 2020 کال د اگست تر 15مې ټول د شپې تبریدونه کړي چې لعمله د طالبانو وسلوالو او څو بهرنیانو په ګډون 1015 او یاتنه مرسي دي د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د پنځشنبه په ورځ په دغه رپورت کې ویلي چې په دغه بریدونه کې 1550 تنه نور کسان ټپیان سوي هم دي د دغه بریدونو اکثره یې په دې رپورت کې ویل سوي چې د 2022 کال د نیوښتو بریدونو رپورت ورکړه سوی دی د اسلامي دولت د خراسان د څنګه دایښ ډلې د بریدونو زیات تمرکز په کابل کې دوه دیش بریدونه ورپسې په هرات کې او بریدونه په بلخ ولایت کې شپږ بریدونه او په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې هر یو کې څلور بریدونه کړی دي خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې یو شمېر افغانانو د 2020 کال د اگست د میاشتې په 15مه وخت د طالبانو د رسیدو د دریم کلیزې د پوره کېدو په ورځ راټول سوي وو او لنډيوالو یو غشتل چې طالبانو سره تعامل ونه کړي مظاهره چانو په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل وخت رسیدو د هیواد د پاره تور ورته وبلل راټول سوو افغانانو د افغان جنو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولسو غوښتل چې د طالبانو سره د نور تعامل کولو اجازه ورنکړي د مظاهره یو تن تنظیم کوونکی صادق امینی امریکا جغته وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام رنګیدل د 30 میلیونو وګړو رنګیدل و د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی دی دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت وزیر مارک میلر لخوا پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو په بیان کې د جنو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقوقو د تنقیز په ګډون یو شمیر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوی ده ورسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو کاناډا تر اوسه څه باندې 350,000 افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري د پاکستان پوز خبر ورکړی چې د پوز درې په خواني چارواکي نیولې دي تر دې درې ورځې مخکې پوز د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI د په خواني مشر جنرال فیض حمید د نیولو خبر ورکړی وو د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR په خبر کړي بیان کې د درون نیول سو پوز چارواکو نمونه نه دی په ډاګه شوی او نه هم د هغوی د نیولو کړه نیټه څرګنده شوی ده خو پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله لیکلی چې بریګډیر جنرال غفار بریګډیر نعیم او ډګروال عاصم هغه په خواني پوځي چارواکي دي چې پوځ نیولې دي پاوز په خپل بیان کې زیاته کړې چې دا افسران د پاوز مقرراتو خلاف اقداماتو په تور نیولې دي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ درې کاله کېږي طالبان په افغانستان باندې په یوازې ځان واکمن کوي. د طالبانو حکومت ټول چارواکي د دوی د خپل ډلې څخه دي. هیڅ اپوزیسیون او هیڅ سیاسي جریان ته د کار اجازه نه ورکوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. طالبان د سیاسي احزابو جوړول حرام او نوم اخیستل یې جرم کړي.
درې کاله پرشول چې طالبان په یوازې ځان په افغانستان واکمنۍ کوي، دوی هیڅ سیاسي حزب او یا خپلواک ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود طالبانو پر وړاندې د هیواد بهر ګڼ سیاسي حزبونه فعال دي. ایا دغه سیاسي حزبونه د کور دننه د حزبونو تشه ډکولی شي؟
دا چې سیاسي احزاب خپل په بیرون د افغانستان نه د مشرتابه دي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې په یو ملک کې چې سیاسي مشران د فعالیت اجازه نه لري، نو هغه د بهر نه خپل فعالیتونه د دوام ورکوي. او دا د دې معنی ده چې دوی فعالیتونه یوازې په بهر کې دي، بلکې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه کې، د افغانستان د راتلونکي په اړه کې فعالیت کوي، خپل نظر ورکوي، هغه د مختلفو لارو د خپل خلکو سره تماس نیسي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې تر سلو ډیر ګوندونه په عدلیه وزارت کې ثبت وو. خود چارو پوهان په دې اندي چې د دغو ګوندونو کړنې هغه څه چې په یو ولسواکه حکومت کې اړین دي هغه څه نه وي.
متاسفانه په تیرو شل کالو کې موږ داسې احزاب نه لرو. درسته ده چې د کاغذ په مخ یا د قانون په مخ احزاب لرو دي، خو دا ډیر رهبر محور احزاب او قومي احزاب او داسې احزاب چې په هیڅ پریس شکل باندې دوی اما دا توانایی نه لرو دل چې یا د قوي اپوزیسیون نقش ولوبوي، پارلمان کې حضور ولري قوي، او د پارلمان په استقلالیت کې د حکومت په وړاندې نقش ولوبوي، حکومت کنټرول کې پرینګ دي چې انحصار راوړي. متاسفانه داسې عذاب نه وو.
همداشان طالبانو په خپل حکومت کې هیڅ تصمیم نیونکي بس میرمنو ته نه دی ورکړی، او په غیر دولتي ملي نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو په کار محدودیتونه لګولې دي.
درې کاله د مخه په تخنیکی ډول یوې ښځې کولای شول چې د ولسمشري لپاره ځان نومان کړي. اوس هتا د پریکړه نشي کولای چې د خوړو پیر لپاره کله د کور بهر ولاړ شي. درې کاله د مخه هم هرڅه سم نه وو، خو دا ډول هم
تر دې د مخه د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي ویلي وو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي.
کله ټولنه دې بهبود لپاره حساس اهلی زلي او حکومت باندې نیوکي سالم نیوکي سالم نیوکي د حکومت لپاره نصيحت احتسابي دا په اسلام کې نه نه واځي کوم ممانعت نه لري د دې ټولنه او احزاب او جوړښت، بلکې هغه د ټولنه بهبود لپاره د مسلمانانو د خیر او فلاح لپاره یو ډېر ضروري کار دی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت به ګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمنه وهي، خو ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه په بهر کې غونډې کوي او د طالبانو حکومت نامشروع بولي. احسان لاریو زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همنه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او
اوریدل شي. رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. په خوانی شزینه شون کې چې هڅه کوي په وړیا ډول افغان جنته د زده کړو لړۍ جاری وساتي، شبانه یو له هغو په خوانی شون کو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. د بلې خوا د دې شخصي شونځي زده کوونکو له خپل شون کو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د شونځي د بیا ځلې پرانستلو په برخه کې د افغان جنوم رسته وکړي. شنون کې وایي چې د شونځیو بندولو په ټولنه کې علمي او فرهنګي فقر ته زمينه برابر کړې ده. نورحال د شمس آریان پرپورت کوي.
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، شبانه هم یو له هغه شونکو څخه ده چې د سمودې لپاره پر کور کې نستل. اغلی شبانه وایي چې د افغان جنو د زده کړو د دوام په موخه سموده کیږي چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل، مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب رو بسازیم که دخترها بیان در اینجا درس بخوان. به طور رایگان البته دخترها میان، ما وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نجده دری کال کیری چه طالبانو در افغان جنوب رو مخدز دکر دروازه ترلی دی. اغلی شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان نجونو راتلونکي ته پاندیش نه کیده.
وضعیت دخترکا خیلی وهیم است و مکاتب که بسته باشه آینده شان ما خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف 10 هستن اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا او میتونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آینده شان بسیار وخیم پیش بینی می کنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې په زده کړو بوخت انجونی که څه هم د شونځیو بندیدو زیات نه هلی کړی دي، خو بیا هم د خپل شوونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده.
بسیار راضی هستیم به خاطر کاله خو مکتب هم بسته است، ما نمیتونیم درس بخونیم. به خاطر از همون راضی هستیم که اینجوری به ما باز کردن استادان محترم ما تا ما بتونیم درس بخونیم. و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمتکش هستن، برنامه سر ما کوشش میکنن تا ما بتونیم یک چیز را یاد بگیریم.
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشه، دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید دیگه دخترهای در جامعه نقش نداشته باشد.
بل لور تشنن که وایچ د انجونو پر مخ د شونځیو بندول دی اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ټولنه کې علمي او فرهنګي فکر ته لویه زمينه هم برابروي.
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده، د هغوی د معیشت مسله، د هغوی د تشویق مسله، د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره بس هلی ځلې زیاتې نسته. یعنی نظام خاموش ده، معلم فراموش ده او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي او لدین علاوه فقر فرهنګي، فقر علمي زیږوي. که معلم خوار او غریب او در بدر اسو نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاتې شي.
نږدې درې کال پر کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شبانه په تیر په زرګونو شذنه شوونکې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل زده کوونکو تیار راتلونکو ته ژوره اندیشنه هم لري.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلی شئ.
قدرمن اورېدونکو، علی محمد چې د الینا په نوم مشهور افغان نرشدی دی، په پېښور کې د امنیتي، اقتصادي او جنسي ستونزو څخه شکایت لري. خو که افغانستان ته ولاړ شي د طالبانو لخوا د وژل کېدو لګوار سره مخامخ دی. زموږ همکاره مسکا ساپی د الینا کورته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کډوالۍ په ستړو کې د الینا ژوند. الینا چې اصلي نوم یې علی محمد دی، یو نرښځی دی. د افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلی، خو اوس دلته د امنیتي ستونزو سره مخ دی.
چانته چې طالبان حکومت راو د سبا د پاکستان ته تلم راتلم، دا طالبان حکومت ته د مخکې د اجلاګانو کړو د تلم راتلم. چې څه ټیم چې د طالبان حکومت شو زیست راو ته خدم په کوټه باندې زراغه ما چې انته راغم د تمه د ډیر زیات مشکلات دي. شروع شروع کې په فنکشن تتلم او پروګرامونو ته بتلم ځان مې لشل په پیدا کولې پیرا باندې بدماشانو ډېر بې انتہا بدماشان را باندې را پیښ شول څومره خلکو اوچت کړم څومره زیاتې را سره وکړو بلبنډي ویډیوګانې مشته دی ما سره ظلم نه سره کړی دی.
الینا وای په افغانستان کې د طالبانو له لوري د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
افغانستان طالبان شدی کناغه ډیر سخت خلک دي زما دي لوک ته وګوري زما دي مخ ته وګوري زما دي لاسونو ته وګوري زما دي کنډیشن ته وګوري نو طالبان که زوس په دې وخت کې زلاړم په دې حالت کې زګیر کړم کنه چوندې علاله ول خلا پیدا علاله علاله به کی کپ کپ به کی او به سیزي مسجد ته سکیږي نام را لبی اخته چې ځان مړ کما زما مخ کې قسمت کار نه کېده بس کوم.
دا نرخزی دی یو پاکستانی نرخزی کور کې ژوند کوي خو وای تر دې د مې شل زلې ځای بدل کړي
د تشې ځې لاګانو کر یو کرا کلا بل کرا کلا یو کرا کلا بل کرا پاتې کېګما چې چا کرا پاتې کېګما بدمعشان نشي دغه په کور باندې ډز یو کی په دې دوه کالو کې ما یو شل کورونه بدل کړ کلا یو ګورو کرا پاتې کېګم کلا بل ګورو کرا پاتې کېګم ا بدمعشان نشي ډز یو کی هغه ګوروګان ما ته وي ته خدای افغانستان ته خو بلاړ شي په منګ باندې زین مورانه ما
الینا با په خوا محفلونو تکلله سو افغانستان کې مشت خپل مور ته پیسې ولېږي خو وستر کور محدود شوی.
الینا په دې تنګ کور کې ژوند کوي د غزوان نرخزی د امنیتی ستونزو او پیغورونو ترڅنګ د سخت اقتصادي ژوند څخه هم شکایت لري.
الینا د خوندیتوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پلان لري خو معلومه نه ده چې کله به لاړ شي.
فنکشن کله ما ډېره خلک خواخی لګه ما سره یارانه وکړه ما سره مینه وکړه ما سره مینه و یارانه خو په زړه په زور نه کیږي زه خو لشل پول راوتې منځ به ځان لشل پی ګټه مخپل خېټه به ساتم مور مې ناجوړ ده هغې له به پیسې ولېږم ریمبوری لوډ کې مې خپل کیس اچول دی کې لکه بولي را کړې ده بس انټرویو پاتې ته شي دا انټرویو ورکم چې ما دا کار زه زر وشي کله زه ته زه ډېره په سخته کېم ډېره زیاته په سخت کېم خو زما دا کار نه کیږي ما دې په وخت وایم نه خو د کور یم نه د پی خبرې ما لکه د یو زینې ما صرف د بار مل په اسره باندې ناست یم کاغذ زما ژوند ته ګوري زما زندگی ته ګوري نو زه ما یې به ما راغواړي که هغه که زه راونه غوښتم کور کې خو میرونه مړه کوي او دته پی خبر کې شي خلک دي هغه خو ما ژوندی نه پرېږدي دې نه مانه بیا خپله خودکشي ښه ده چې زه ځان مړ کړم استخلاص شم.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې لسګونه افغان نرخزیان پاکستان ته راغلي خود دوی په وینا دلته هم امنیتی ستونزې لري او جنسي تبعیض ورسره کیږي. مسکا ساپي امریکا غږ پېښور.
په افغانستان کې د امنیت بشري حقوقو د میرمنو ازادۍ حکومتولۍ اقتصادي او بشري بحران مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلې شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په تیرو درو کلونو کې متحده عربي اماراتو افغانانو ته د ویزو ویش محدود کړی دی. په متحده عربي اماراتو کې یو شمیر افغانان وایي چې د ویزو کمیدو د دوی په کاروبار هم اغیزه کړې او ډیر کسان د کاروبار لپاره بهر ته نسي تللی. په دې باره کې زموږ همکار وحید فیضی په متحده عربي اماراتو کې د یو افغان ځوان واسع الله اخندزاده سره خبرې کړې دي.
نومي واسولا اخونزاده دی له 1300 کال راهیسې په متحده عربی اماراتو کې ژوند کوي. اخونزاده د امریکا غږ ته وویل چې په دغه هیواد کې ځوانان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. اخونزاده په دغه ځای کې د موټرو د چلیدلو ټایرونو کاروبار کوي. وای دا ټایرونه تر پاکاري او ترمیم وروسته نور هیوادونو ته لیږل کیږي. خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په متحده عربی امارات کې د افغانانو د ژوند شرایط یو څه بدل شوه دي. اخونزاده وایي چې د پخوا په څیر اوس افغانان ته د متحده عربی امارات ویزه نه ورکول کیږي.
یو شی چې مشکل دی هغه د درې کالونه چې کله کورونا تیر شو له اوس مونږ سره لاس او گریوان او عام تجارانو سره مخ او لاس او گریوان دی، هغه د ویزو مشکل دی چې په مارکیټ کې د اماراتو حکومت چې دی د دوبی د اماراتو حکومت نارمل ویزه نه ورکړي د افغانانو پر مخ باندې باندې دی.
د ویزو کموالی په کاروبار او بهر ته د افغانانو په تګ راتګ هم اغیز کړی دی.
یو تجار وغاری د افغانستان نراشی دوبی ته د وس حالات کې په مارکیټ کې ویزا په 3.5000 ډالر باندې واخلي، دل تراشی او دې ځګنی نه مقصد موټر انجن پرزی ټایرونه چې هر څه افغانستان ته واردي، نو هغه تجار په دغه مالونو باندې مصارف اچي، نو هغه شګنه اقلا هغه کم واردات چي دي کم سامان چي دي په افغانستان ته تجار مالونه انتقالي، نو هغه ګران تمامي کې زمونږ افغانان ته، نو د دې دغه یو منفي اغیز ده په دغه باندې.
خو په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د پاسپورت ویش د بخوا په څیر دوام لري.
پاسپورت لکه مخکې چې بچنګه ورکول کېده هغه شان پاسپورت اوسم نارمل ورکول کېږي. یو خلاص تراوړنه د بایومټریک تذکیرو دا چې اوس عملا د ابوظبي په سفارت کې شروع شوې ده، ټیم راغلی د عملا کار کوي.
وسوله اخونزاده وایي چې د خپل کور ګټه په هیڅ ځای کې نشته او هیل لري چې د وطن آبادی لپاره خولې تویی کړي.
یره د ژوند په اړه که رښتیا غوښیل خبره وکم، نو د ژوند نه خو هر مسافر تنگ دی، ځکه دوی غواړي چې په هر مرکه کې خدای ناشته کوشي الته چې شل زر افغانۍ خپل عاید لاس ته راوړي په افغانستان کې، نو دا به ډیره ښه دوی نه غواړي چې مسافرۍ ته تن کی دي.
د کډوال نړیوالې ادارې وایي چې له 2020 کال راهیسې تقریبا 8 میلیونه افغانان له افغانستان څخه وتلي چې اکثریت ګاونډي هیوادونو او نږدې 1 میلیون نورې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
د تعلیم څخه محرومه یو افغان انجلی چې د یو نیم کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي، پرنجونو د طالبانو بندیزونه د افغانانو بې اتفاقي او د نارینه وو چوپتیا بولي. د انجلی وایي که بندیزونه نه وای نو اوس به یې د پوهنتون دوهم کال وای. مسکا صافی ورسره لیدلې او رپورټ یې جوړ کړی دی.
میرمن محمدی چې په پردي هیواد کې خپل نوم هم نشي څرګندولی، د افغانستان یو نظامی افسر و چې د طالبانو له واکمنې وروسته یې خپل هیواد پریښود او نن سبا په پاکستان کې ژوند کوي.
تا یک هفته هم نرسید که موجه زندگی کردم. روزی که قند کابل گرفت، من در خود کابل در کوچه سنگی بودم، دیدم طالب آمده. اون دقیقه ثانیه من ششتم، پیسه که در بانک داشتم، هر چیزی که داشتم دارو ندارم. کابل من خودم فرقم نیم روز آمدم، از نیم روز طرف ایران رفتم. پاکستان نامدم چون پاکستان گفتم نه امن است، اما نه ایران نامن تر از اینجا بوده. بعد از 8 ماه که از ایران آمدم خانه خواهرم، باز دیدم که اوجا زیر تهدید هستم، فرار کردم آمدم طرفی پاکستان از رای اسپین بولدک، بدون ویزه بدون پاسپورت قچاقی آمدم پاکستان. آمدم پاکستان هم خیلی وضعیتش خوب نیست برای یک دختر خانم، اقتصاد خوب نه، نه کار است نه بارد، هیچی نیست.
25 کلن میرمن محمدی د خپل روزگار لپاره د دوو کلونو راهیسی د سړک په غاړه بولانی پخولو ته اړه شوی ده.
ما بولانی پزی میکنم از 2 سال به این طرف دمی منطقه خودمو، امرو یکی دوستا شریک هستیم، هرچی که میشه تقسیم میکنیم، چی نقص کنیم چی فایده کنیم. روزی ماهی 15,000 کرایی کراچی را میدیم. مشکل اقتصادی زیاد است. نمیسته که از میریم سرگ استاد میشیم بولانی پزی میکنیم، یک دختر خانم چکار کنیم؟ مجبور هستیم، کسی بر ما کمک نمیکنه، کمک مالی هیچ کسی بر ما نمیکنه.
میرمن محمدی نظامی پوهنتون الوستلی غختل یی چې د پلار په څیر ډګر واله شي.
من تو نظام خواندم بی ادف نبودم، ادفم ای بود که من روی پدر رو تقیب کنم. پدرم یک دگروال بود که اونا به گپای قومی ما بینمون شد، اونا شهید شدن، اونا دگروال بود. من میخواستم رو بیم آیسایس برای دگروالی و جنرالی و چیزا برسه که من آرزوی پدر خدا برآورده کنم.
داوایی پا دخت و غرون و یش پیورزی تیری کری او پا هیل رالوی شوی و چه ده هواد خدمت بکوی، خونن سبا یه زرا مات دی.
بی اندازه برمه سخت است. حتی ما بیرق خودم میبینم و سغالم میسوزه. ما سالها، ماها، افتها، روزها، دشتها، کوها و درها را گشتیم. چرا؟ به خاطر وطن خود، جان خدا فدای وطن خود بکنیم. اما امروز نمیتونیم بیرق ما رو بگیریم، نمیتونیم سرود ملی رو ما گوش کنیم. حتی به افغانستان خودمون روزی بیرق تجلیل نمیشه. چرا؟
د 2023 د 15 اگست راهیسه د نور افغان میرمنو تر څنګ خزینه نظامیان هم تر ټولو اغیزمنې شوې او لوی شمېر کډوال شول او د راتلونکي د رڼا څرک نویني. د میرمن محمدی په څیر ګڼې نورې میرمنې چې په تېر نظام کې یې د هیواد او د وګړو د ساتنې لپاره کار کاوه، دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخې دي. مسکا صفائی، امریکا غږ، اسلام آباد.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست 9 نه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې چې د ګوزان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه چټک سوي، د زابل په ولایت کې خلک غوښتنه کوي چې په ټولو کلینیکونو کې د ګوزان واکسین تطبیق سي. دوی له روغتیایي مسؤلینو او سازمانونو څخه غواړي چې په کلینیکونو کې د ګوزان واکسین پروسه لا پیاوړې سي تر څو خلک په اسانۍ سره وتوانېږي ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصیل د فرشته هوتک پر پورت کوي.
د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په کلینیکونو کې د ګوزان واکسین پروسه کمزوري ده او روغتیایي مسؤلین او ادارې باید توجه زیاته کړي چې کلینیکونو ته ټول ورتلونکو ماشومان واکسین شي. د زابل اوسیدونکو حمید الله وایي د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې باید د ګوزان واکسین خدمات زیات شي او دا ستونزه حل شي چې کله ناکله په کلینیکونو کې واکسین نه وي. حمید الله وویل
خلق باید خپل مشمان کلینیکو ته بوزي او پر وخت باید د پولیو ته څنګه نور واکسینونه نه مات کړي، د تور جړی، د شيري او داس نور. ځینې وخت په دغه کې په کلینیکو کې یا ځینې وخت نه یا واکسین خلاصوي، دا پروسه باید چټک شي. موږ غوښتنه کوو چې د کلینیکو کې د پولیو واکسین پروسه پراخه شي او چټک شي او نور هم چې مونږ ډیر شي او خلق خپل مشمان ته واکسین ورکړي.
د غراز زابل بل اوسیدونکو احسان الله وایي د دغه ولایت په کلینیکونو کې د پولیو واکسین پروسه ډیره پرمختللې نه ده او پرختیا لپاره یې هڅې ضرور دي.
په کلینیکو کې د پولیو واکسین کول پروسه ډیره پرمختللې نه ده، ځکه چې سش کال واز په افغانستان کې ولس پیش سبسوي چې د تیر کال په طلبې خېدې. په کلینیکو کې د واکسین ورکول پروسه چې ده دا پیکا ده. موږ د حکومت او مؤسساتو څخه غوښتنه کوو چې دغه د پولیو واکسین پروسه په کلینیکو کې پراخه شي تر څو سم ډول رسسۍ ته ولري او ټول کشنیان مو واکسین شي.
همداراز زابل ولایت د کتلوي مافیات مسؤول مولانا عبدالغنی وایي د مرکز قلا تر څنګ د دې ولایت د ټولو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د پولیو واکسین او ټیمونه شتون لري. مولانا عبدالغنی زیاته کړی چې په روغتیایي کلینیکونو کې خلک د ګوزان واکسین د خولي او زرقي لارې دواړه ډولونه واکسینونو ته لاسرسي لري.
په ټولو کلینیکو کې یعنی په ټولو ولایت کې د ولسوالۍ مرکز تخصیصي کلینیکي په هغه کې تر لیوا کال سره چې د تخصیصو کلو کې ټول ماشومان ته پولیو واکسین ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د زابل په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې خلک پولیو واکسین ته د نه لاسرسي او کلینیکونو کې د دغې پروسې د کمزورۍ خبره کوي. پرشتہ ہوتک امریکا غک.
د درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.